بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه په خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې چې افغانانو کومه وینه تویدنه روانه ده باید نوره بنده شي. او په اروزګان کې یو شمېر عامو خلکو د اروزګان کندهار لویه لاره له دې کبله تړلې چې وایي د کندهار په ساحه کې پولیس ورسره ناوړه چلند کوي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې مو یو ار بیا ز اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کوم لالی بشیر د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې په پروکسل کې د ناتو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو ترمنځ د افغانستان په اړه بحثونه روان دي. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل سوي دي او د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده. بشپړه خبرونه له آزادي رادیو اوري. په بروکسل کې د ناتو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو ترمنځ د افغانستان په اړه بحثونه روان دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تر نن د دې غونډې تر پیل مخکې وویل د وای موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو چې تر ټولو لوی روزنیز ماموریت مو هلته دی. د ناتو د همکارۍ عمده برخه د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د ثبات راوستل دي. بروکسل ته لجلسی د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر ډیره په افغانستان کې د سولې او ثبات په دغه هیواد کې د ناتو ځواکونو د شمیر زیاتولو او د افغانستان په اړه د ناتو د ژمنتیا د نوي کولو په اړه خبري وکړې. د امریکا د بهرنۍ چارو نوې ټاکل سوی وزیر مایک پومپیو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل سوي چې بهرني ځواکونه یې هم د حواله لارې ملاتړ کوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډ ځواکونو دغه عملیات تیره شپه د غزنی ولایت په خوشکنومي سیمه کې پیل کړي. نوموړی وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال تر اوسه ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي او دغه راز ګڼ وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو په خبره دقیق شمیر یې نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت ځای چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال په خوږیانوی ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژلې دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات پرون ماښام سوي دي.
د خوږیانو ولسوالۍ په ادور سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له لورې عملیات ترسره شوي چې په ترڅ کې د زرین په نوم د یو بند جوړوونکي په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي.
د د پوینا په دغه عملیاتو کې وسلوال طالب ټپي سوی او دوه نور مشکوک کسان نیول سوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او بهرني خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي د هیواد د کابینې وزیران په ولایتونو ته انتقال کړي چې د عادي خلکو د ژوند لستونزې په خپله تجربه کړي. میرزیایف ونه ویل چې کوم وزیران به له پلازمینې نورو سیمو ته ولېږل سي او د څومره وخت لپاره، خو ویل چې په دې اړه به ډیر ژر رسمي امر وکړي. د 2018 کال دسمبر راهیسې چې میرزیایف د ولسمشر په توګه ټاکل سوی پر حکومتي چارواکو تور پورې کوي چې له حقیقته لیرې او کبرجن دي. میرزیایف له یو لس ولسوالانو څخه وغوښتل چې د خلکو د ژوند د پرمختګ په برخه کې کار وکړي کنه خپلې دندې به له لاسه ورکړي. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې صدر اعظم کارین کاراپیتیان له پاشینیان سره د لیدو ډډه وکړه. پاشینیان مخکې له ولسمشر ارمین سرکیسیان سره د روان سیاسي بحران پر حل لارو خبرې وکړې. د سرپرست صدر اعظم کارین کاراپیتیان ته بلنه ورکړې وه چې نن ورسره په همدې موضوع خبرې وکړي، خو هغه دا بلنه ونه منله. د کاراپیتیان ویاند ویلي چې له پاشینیان سره مذاکرات به د یو ارخیزي مذاکرې په معناوي او بل لوري به خپل دریځ نسي مطرح کولای. پاشینیان او ولسمشر سرکیسیان په داسې حال کې سره کتلي چې پارلمان ویل د مې په لومړۍ نیټه به نوی صدراعظم وټاکي. روانه اونۍ د ارمنستان نوی ټاکل سوی صدراعظم سرش سرکیسیان وروسته له یوولسو ورځو پرله پسې اعتراضیه لاریونو څخه استعفا ورکړه. او د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپوزمه بل اټومي وسلو پاک کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوزمه د پاکولو په اړه جدي او رښتونی خبري وکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر د دفتر ویاند نن وکړه. د یو ویل کوم چې ډیر ش بحثونه وکړل زباور لرم دا به د جنوبی او شمالي کوریا د خلکو او همدارس د نړۍ د خلکو لپاره ش ډالۍ وي. کیم جونګ اون لومړی شمالي کوریایي مشر دی چې د 1953 کال د جګړې راهیسې د جنوبی کوریا پر خاور پښه ایښی ده. کیم نن سهار پر ځای وخت 9:30 بجې د جنوبی کوریا تر پوله ورواوښت چې د دغه هیواد له ولسمشر مون جای ان سره وګوري. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راډیو نه واوریدل په خبرونه کې مو دا ریپورتونه موضوعات راټول کړي. و به ری چی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې لا غونډه وروسته په یو اعلامیه کې لا پاکستان یو ور بیا غوښتي چې پر خپل خاورې د ترهګرۍ مرکزونه لمنځه یوسي او پر روسیا او ایران یې غږ کړی چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی غونډه تویلي له تیرو څلوېخ کلونو راهیسې چې د افغانانو کومه وینه تویدنه روانه ده باید نوره بنده شي. دا به مورې چې نن د جمعې په ورځ د پکتیا د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د وړمې ورځې په پوځي عملیاتو کې ولسی خلک وژل شوي خو چارواکي بیا وایي چې د غلطۍ وسلوال طالبان وژلې دي. په وروزګان کې بیا لسګونه کسانو د وروزګان کندهار لویه لاره نن تړلې وه او ویلي چې په کندهار کې پولیس ورسره ناوړه چلند کوي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د شمالي او جنوبي کوریاګان ولسمشران وای دوی شمن دي چې د کوریا ټاپو وسمه لاټوم وسلو پاک کړي. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه کې غونډې پای ته رسیدلې ده او په یوې شریکې اعلامیې کې ویلي دي چې پاکستان نه غوښتي دي چې باید په افغانستان کې د هغه وبخې. په یوې مشترکې اعلامیې کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له پاکستان غوښتي چې باید په خپل خاورې د هغه وسلوالو طالبانو پټنځایونه لمنځه یوسي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په ورته وخت کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران او روسیا مغه کړی دی چې په افغانستان کې د سولې لټینګ خسره مرسته وکړي. احمد شیبر په بروکسل کې دی، دا غونډه یې څارلې ده او له دې اعلامیه هم خبر دی، هم د اوس سره په تماس کې دی. شیبر صاحب خبرونه ته ستړی مشي، نور بل تاسو واورو.
مننه نن صاحب، د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان په برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه پای ته ورسیده. تر غونډې وروسته د افغانستان په ارتباط وټه کې په اعلان کې ذکر کړی دی، په یوې مادې کې راغلی دی چې ناټو پر طالبانو غږ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې له بهیر سره یو ځای شي، او ناټو ویلی دی چې طالبان باید له دې فرصت استفاده وکړي. په اعلامیې کې راغلی دی چې د دې اوږدې پای ته رسیدو مسؤلیت اوس د طالبانو په لاس کې دی. په اعلامیې کې دا خبر هم شوی دی چې د مارچ په 18 نیټه د تاشکند کانفرنس ملاتړ کوو چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې همدیز ته وهڅول. اعلامیه کې د پاکستان نقش د سولې پر اوسو کې مهم بلل شوی دی، چې او ویل شوی دی چې طالبان باید پاکستان سولې ته وهڅوي. البته د باید کلمه دلته نه ده ذکر شوې. په اعلامیه کې پر پاکستان غږ شوی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي، د ترهګرو پټنځایونه په خپله خاوره کې وتړي، د ترهګرو د مالي سرچینو مخه ونیسي، د هغوی مخه ونیسي چې له پولې اوړي او بریدونه کوي، او په دې ډګر کې له خپلو ګاونډیو سره د اسلام آباد همکاري وکړي. د ناټو په اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې هرکلی شوی دی چې د سیمو مهم هیوادونه د ترهګرو پر ضد له نږدې همکاري وکړي او د افغانستان د حکومت ملاتړ د سولې او پخلاینو په برخو کې وکړي. د ناټو په اعلامیه کې ایران او روسیا هم هڅول شوي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې په بهیر کې برخه واخلي. او په دې اعلامیه کې دې ته هم اشاره شوې ده چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت د ثبات او امنیت لپاره ګامونه اخیستي دا د اعلامیې ټکي دی انسب او لیکل شوي دي چې د سولې هڅې پیل کړي د افغانستان حکومت ناټو د غوڅ نه تړ ماموریت په چوکاټ کې د اوسنیو شرایطو له مخې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو پراختیا ته ژمنه ده او لیکل شوي دي په دوهمه ماده کې چې د فبروري په 28مه د کابل پروسې د دوهمې غونډې په ترڅ کې ولسمشر غني له قید او شرط پرته وړاندیز طالبانو ته د سولې وکړ او ناټو د دې وړاندیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشه د افغانانو د سولې پروسه مخته ولاړه شي او انسب د اعلامیې درټی کې دادی چې د افغانستان چې د روان کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات او د راتلونکي کال د جمهوري ریاست انتخابات د سولې او ثبات لپاره مهم بلل شوی دي او د انتخاباتو د نیټو هرکلی کړی دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسیر اعلان کړی دی او ناټو ژمنه کړې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړي او وروستۍ ماده دا ده چې لیکي چې پرته له تشکه چې د ناټو دریځ روښانه دی او ناټو د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د افغانستان د امنیت په برخه کې بشپړ ملاتړ کوي. انسټ
ډیره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. کور دی ودان لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې ورته اشاره وکړه چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د وروستي وړاندیز هرکلی شوی دی او دا یو جامع وړاندیز بلل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی خپل نن په کابل کې یو ځل بیا د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. نوموړي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د وژنې د څلویښتم تلین په یاد غونډه کې خبرې کولې ویل چې افغانان د سولې لپاره اوس ملي اجماع لري او په وړاندې هیڅ خنډ نه مني. واصل وسال له کابل تفصیل راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو ولسواک نظام ایجادول سیاسي حوصله غواړي او تر کومه چې سیاسي مخالفین له حوصلې نه کار وانخلي ولسواکي نشي رامنځته کېدای. ښاغلي غنی د جمعې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د وژنې څلوېښتم تلین په یادغونډه کې وویل چې سوله د افغانانو بنسټیز اړتیا ده او روان افغان وژنه باید نور پای ته ورسیږي.
شهید داود خان او کورنۍ د ساو د کودتا لومړني قربانیان دي او د دوی لشهادت وروسته څلوېښت کاله د افغانانو وینه تویږي. دا وینه بندول غواړو. سوله زموږ حیاتي ضرورت ده. سولې باندې موږ اجماع لرو او د سولې د لارې هیڅ خنډ نه منو.
ولسمشر دا شنوویل چې بدلون باید په زور نه بلکې د قانون او خلکو د روا غوښتنو له مخې راشي. خغلی غنی وویل سردار محمد داود خان په شان د هم له ولس نه ویره نه لري او له خپل ولس نه هیله لري چې افغان وژنه او د وینې تویول نور بس کړي. دا په داسې حال کې ده چې لنن نه پوره څلوېښت کاله وړاندې د 1950 کال د ثور په ومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوست کې نفوذ لاره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانۍ برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود او دغه د کورنۍ ټول غړي ووژل. زیاتره افغانان د ثور کودتا په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو د نورین سرچینه ګڼي ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاسون پیل کړ. د خلق ګوند واکمنۍ د 1921 کال د ثور په اتمه د مجاهدینو د سورلس کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسید خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر ننه پورې روانه ده. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هڅه کوي سو تر 2023 میلادي کال پورې ملي اجماع ته په رسیدو سره یاد نه تمام فصل تکمیل او افغان ولس له روان نورین نه بهر کړي. په ورته وخت کې لیکوال او څېړونکي عبدالغفور لیوال یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولس ته پکار ده چې د تیر تاریخ نه په زده کړې سره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي.
تاریخ دوه ډوله مصرف لري، هویتي مصرف او تجربي مصرف. هویتي مصرف دا دی چې موږ ته ځواب راکړي چې موږ څوک یو، او تجربي مصرف دا دی چې موږ زده کړه وکړو چې څه وکړو څه ونه کړو. دیموکراسي، عدالت، ولسواکي یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې افغانستان وجود ولري.
خغله لیوال وای په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت او د ولسواک نظام جوړولو لپاره د افغان ولس فکری خپلواکي، قوي درک او یووالی مهم دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جمعې په ورځ د پکتیا کا د برمل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې د وړ مې ورځې په پوځي عملیاتو کې دغلته په یوه سیمه کې 15 تنه وزیرستاني کډوال وژل شوي، خو حکومتي چارواکي وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفان بولي. په اړه یې له سیمې د نجیب الله خیل رپورټ اورو.
د پکتیکا د بیرمل په لمن کې یو شمیر میشت وزیرستانی کډوال وایي چې وړم ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال چې د سدګیو په قوم پورې مربوط ول وژل شوي دي. دوی وایي یاد کسان ټول ملکیان ول او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ورباندې عملیات وکړل. دوی یاد سرګندونې نن د جمعې په ورځ د بیرمل څخه د تلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وکړې. د یاد سیمې اوسیدونکي زاهد الله سدګی وویل چې افغان ځواکونو د شپې لخوا د دوی د قوم د اوسیدونکو پر یوه حجره چپه چولا او هلته 15 کسان وبشل.
دغه بجه بند د افغانستان اکثر چپه ولا او د چپه یو ولا په غیثم کې مونږ کا ساري راوت د معنی دینا یو به ته او نه تر باندې مته پون ته نه کی په نه سلام مخبره راوي.
د یاد سیمه یو بل تنوسیدونکو رحمت شام وای چې وژل شوی وزیرستانیان په لمن کې اوسیدل چې غریب او بی ګناه خلک وو.
په رخه کې پر لدل خپل مهاجری یو خوردر غریبونه قصوني
بلخوا. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت وایي چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د یو ځای اوسېدو کیمپ نه دی موجود، خو وزیرستاني کډوال په بیرمل، سروبي او ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي. د پکتیکا والی د بیرمل په غرنیو سیمو کې پوځي عملیات تاییدوي او وایي چې په دې ځای کې د وسلوالو سره جګړه ونښته شوې، دوه تنه افغان سرتیري ټپیان شوي او تر لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي.
عملیات شوي په برمل ولسوالۍ کې، دا په غرنیو سیمو کې شوي دي، جنگ شوی ده، نښته شوی ده، دوه نفره زمونږ هم زخمیان شوي دي، مونږ تر لسو پورې دښمن وژلی، یو څه کسان یې ټپیان شوي دي، د هغې وسلې زمونږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زمونږ لاسته راغلي دي، سپکې درنې وسلې او د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه یې مات شوي دي. دا په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي پنهخه شوي.
د پکتیکا بیرمل چې ولري پرته سرحدي ولسوالي ده، له هغه سیمې یوازې پر تلیفوني اړیکو د یادې قضیې پوره سپیناوی ستونزمن دی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم د پکتیکا د بیرمل په لمنه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په باب څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په اوروزګان کې بیا نن ګڼ خلک د اوروزګان کندهار لوی لارې ته راوتلي وو او دغه لارې له دې کبله تړلې وه چې د دوی په وینا د کندهار په ساحه کې د لوی لارې د پولیسو لخوا په ډول ډول توګاز اورول کیږي. پاړې له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
ارڅونه چې پی سي در څخه دی، هغه پی سي څخه کیږي، دی نه په واري را سخته سي یا په زر واري را سخته سي ودی. نو یو نر دی وای شو درې دی،
نو نو
دغه سره وارم شه د خدا په تاکه سم بز درته واخه چې مینو نه لره پر مور پانی پټي
او زه در دژره ونی ولا مول 2000 راکې کې دا ژره در کاټ کم درغه شي کم.
دا ژغونه د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر اوسیدونکو دی چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشت امنیتي پوسټو پولیسو په غوسه کړي. دغه اعتراض کوونکي چې شمیر سلګونه تر رسیدو نن جمعې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د ترافیکو پر مخ په دې مخه وتړل چې ګڼي پر یاد لارې مالی ذات او سرونه خوندي نه دي. دوی زیاتوي چې پر یاد لارې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپوري ورته کوي.
ارڅونه چې پیسې درڅخه دی، هغه پیسې سخته کیږي، دی نه په واري را سخته سي یا په زر واري را سخته سي ودی. کومندان د کندهار دا تر سره کوي، دا بل څوک نه را سره
چې موږ ورکه جاجي سر مزلم کیږي، د سپنځي سر مکیږي، حکومت ته مول غوړ نه کوي.
دغه اسکر دی ته ولادي شز متناقشي الک متناقشي بيزتي ته نار سره کوي. د څو کم مقدار دی پر چا سو وجم په خدای چې تاورانه جوړي خزيره جوړي د خدای په کسان به درته واخه چې مینو نه لره پر مور پانی پټي دا را باندې پټکړي چې ودا با واخه ته ویاسه.
غشتنی دادی چې دولت د یاد لاري د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته دی وسپاري، او بل غشتنی دا و چې باید یاد لار ورته ورغول سي. دی ګواښ کوي چې تر هغه بل را خلاص نکړي څو چې غشتنی نه یو نلسوی.
مرغ والا مرغ والا مرغ بس نہ والا دا لار بدلا خطا بند پر دا خطا بند پر دا مرغ والا مرغ والا مرغ بس نہ والا دا لار بدلا خطا بند پر دا خطا بند پر دا مرغ والا مرغ والا مرغ بس نہ والا دا لار بدلا خطا بند پر دا خطا بند پر دا مرغ والا مرغ والا مرغ بس نہ والا دا لار بدلا خطا بند پر دا خطا بند پر دا مرغ والا مرغ والا مرغ بس نہ والا دا لار بدلا خطا بند پر دا خطا بند پر دا مرغ والا مرغ والا مرغ بس نہ والا دا لار بدلا خطا بند پر دا خطا بند پر دا مرغ والا مرغ والا مرغ بس نہ والا دا لار بدلا خطا بند پر دا خطا بند پر دا مرغ والا مرغ والا مرغ بس نہ والا دا لار بدلا خطا بند لاره کم نه تر کز مور د اولاد اسکر ته ورک خپل د جوای چې ملکی سایته چې کیو د بل چې ملکی مرته جوړ ورته خپل د خپل مسایته کی بیزت کی خو منا
دغه احتراز کوونکو له هغه ورسته د کندهار او روزګان تر منځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړل کله چې درې ورځې وړاندې د یادلاري په اوږدو کې د پونتون د استاد په ګډون پنځه ملکی کسان د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل سو. په ورته وخت کې بیا د کندهار ولایت د امنیت کمانډانی مسولین د خلکو دغه خبرې په کلکو ټکو ردوي. دغه ولایت د امنیت کمانډانی د ویان مرستیال مطیع الله هلال ازادي راډیو ته داسې وویل
هغه داوی چې خلک یې کوي چې دوی چې پولیس خلک زوروي او یا هم په یاد لویه لاره چې پوستې دي او د پوستو په سر باندې چې کوم پولیس دي هغوی د خلکو سره هېڅ رقم غیر قانوني چلند نه کولای شي. که چیرې یادې داوی هم رښتیا وي که چیرې کوم څوک د کوم پولیس بیا هم د خپل یونیفورم څخه غلط استفاده وکړي د لویې لارې مسافر زوروي هغوی به مجازات کېږي هغوی به انضباطي سزا ویني.
د یادونې وړ دی چې دا لومړی ځل نه دی چې پر دغه لاره تلونکي سپرلی او موټر چلوونکي پر یاد لاره د میشتو امنیتي پوستو له پولیسو څخه سر ټکوي بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه کړي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا شمالي کوریاګانو مشران وای دوی ژوند دي د کوریا ټاپ غزمل اټومي وسلو پاک کړی. کیم جونګ اون او مون جی دا خبره نن له یو بل سره له تاریخي کتنې وروسته په یو ګډ بیان کې کړی. دوه مشران ویلي له امریکا او چین سره په ګډه خبري وکړي چې په رسمي ډول د کوریا په ټاپ غزمه کې جګړه پای ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه د ساده رډیو د خبري څنګ د ریپورت جزئیات دروړي.
د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وسمه به په بشپړ ډول اټومي وسلو پاکوي او په رسمي توګه به په سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره له امریکا او چین سره په ګډه خبرې وکړي. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال د جګړې راهیسې د پیونګ یانګ لومړنی واکمن دی چې د جنوبي کوریا پر خاوره نن قدم کېښود او له خپل سیال سره وکتل. کیم جونګ اون او مون جی په محلي وخت سهار 9:30 د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ګډ سرحدي کلی کې غونډه وکړه. له کیم جونګ اون سره د هغه خور هم له جنوبي کوریا څخه په دې تاریخي کتنه کې ملګری و. خو د کوریاګانو د ولسمشرانو په ګډ بیان کې په دې اړه چې پیونګ یانګ به له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره څه ډول ګامونه اخلي څه نه دی ویل شوی. کیم جونګ اون ویل زنن دلته ولاړم او وینم چې دا دواړه یو خلک او یو وینه ده. دوی له یو بل نشي جرا کېده.
مانی کې ده حاصلتون بندرانته بولون دې ځاګه
دی وی دا په اړیکو کې د خوالي لپاره یوازې پیل ده. خو زه هیله مند يم چې زمون د لومړنۍ غونډه او خبرې به خلک چلې دې سر مشرزي تملري راضي کړي. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی به د روان کال په پای کې له شمالي کوریا کتنه کوي. د جنوبي کوریا مشر مون جی دا غونډه ګټور او بلله. دا وی دا چې موږ ډېر ښه خبرې وکړې نو زه باور لرم چې دا به د جنوبي او شمالي کوریا د خلکو او د غراز د ټولې نړۍ لپاره یو ښه تحفه وي. که څه هم د دواړو کوریاګانو ترمنځ جګړه په 1953 کال کې پای ته رسیدلې ده خو دواړه هیوادونه له تخنیکي اړخه له یو بل سره اوس هم د جنگ په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ولسمشرانو ترمنځ تر کتنې یو ورځ مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویل تر څو پورې چې پیونګ یانګ په ښکاره خپل اعمال بدل کړي نه وي او په دریس کې کلک تغییر رانه شي پر دې هیواد باید د نړیوالې ټولنې بندیزونه او فشارونه پر ځای پاتې شي. تمه ده چې د شمالي کوریا او متحده ایالاتو ولسمشران د راتلونکي مئی او یا هم د جون میاشت په لومړیو کې په خپلو کې وویني.
ازادي راډیو
پاریس د پنځشنبه په ورځ د ترهګرۍ د مالی سرچینو د بندولو تر سرلیک لاندې د یو امنیتي کانفرنس کوربه و. د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو امنیتي چارواکو په دې دوه ورځني کانفرنس کې برخه لرله. د کانفرنس ګډونوالو ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د بندولو لپاره باید د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري زیاته شي. د فرانسې ولسمشر چې د دې کانفرنس مشري کوله وویل یو زیات شمېر هیوادونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ترهګرۍ ډلو له فعالیتونو ملاتړ کوي. رضوان مراد په دیاله په یو بل رپورت کې تفصیل دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی یو لوړدبه افغان پلاوی چې مشري د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک کوله د پاریس په امنیتی کانفرنس کې برخه واخسته. د دې وزارت وی نجیب دانش پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې له خاغلی برمک سره د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو اړیکو عمومي رئیس امان الدین مبارز هم ملګری و. خاغلی دانش ویلی دی چې د پاریس د کانفرنس ګډونوالو په خپلو هیوادونو کې د تروریزم د مالی سرچینو په مخنیوي او بندولو موافقه وکړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا ویلی دی چې د کانفرنس ګډونوالو ژمنه وکړه چې د پیسو په لیږد کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف به په نړیواله سطحه خپل همکاري پراخه کړي. د پاریس د امنیتی کانفرنس وروستی بیان وایي چې ګډونوالو موافقه وکړه چې د تروریزم د تمویل سرچینې دي د اغیزمنو بندیزونو له لارې په نښه شي. د دې کانفرنس چې د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون یې مشري کوله اصلي هدف په اوږدمهال کې د تروریستي ګواښونو کمول دي. خاغلی ماکرون د کانفرنس د برخوالو لخوا د داعش ډلې د مالی سرچینو د منځوړلو لپاره د یو ائتلاف د جوړېدو له پیشنهاد هرکلی وکړ. امانوئل ماکرون ویل دښمنان له ټکنالوژۍ څخه په ګټې خپل تکتیکونه بدلوي او همدې ته په پام سره باید د هغوی پر ضد په پوره هوډ مبارزه وشي. که څه هم د فرانسې مشر د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو ویل چې زیات هیوادونه شته دي چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د تروریستي ډلو د قوي کېدو لامل دي. د پاریس په امنیتی کانفرنس کې ویل شوی چې که څه هم داعش په سوریه او عراق کې مات شوی دی خو دا ډله او القاعده شبکه په افغانستان، یمن، مالیزیا، فلیپین، مصر او د افریقا په جنوب کې فعاله ده. د فرانسې د ولسمشر دفتر د داعش د مالی سرچینو په اړه د اسنادو په شریکولو سره ویلي چې د ډلې له 2014 نه تر 2018 میلادي کال پورې د جایدادونو د اخستلو او پلورلو له لارې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د غراس په فرانسې کې 416 اشخاص له داعش ډلې سره د مالی مرستو په خاطر پیژندل شوي دي. په دې کانفرنس کې له ګډونوالو وغوښتل شول چې په خپلو هیوادونو کې د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. د پاریس د امنیتی کانفرنس ګډونوالو پریکړه وکړه چې راتلونکي کال به په استرالیا کې ورته غونډه وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تمدا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. مرکل په داسې حال کې واشنگټن ته تللی چې د ایران د اټومي تړون د خوندي ساتلو او د یو سوداګریز جنگ د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخ ده. سفیو الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگټن ته تللی چې له امریکا سره اړیکې ښې کړي. له ایران سره د اټومي تړون په اړه د امریکا او اروپایي قدرتونو د نظر توپیر او د سوداګرۍ جنگ د جرمني او امریکا د اړیکو خند جوړونکي بلل شوی دی. د جرمني ډیپلوماټانو خپل صدر اعظم هڅولې چې واشنگټن ته د دورځنی سفر به سخت اړیکې آسان کړي. د امریکا مخکنی ادارو جرمني د اروپایي ټولنې حقيقي مشر بالو خو اوس وضعیت داسې نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اټومي تړون ښکېلو قدرتونو ته د میتر 12 وخت ورکړی چې له ایران سره اټومي تړون سم کړي. ولسمشر ترامپ چې دا تړون څو واره په خپل خبرو کې شرمونکې بللې ویلې دي چې که اصلاح نشي تریو بوزي. کله چې تیر مارچ انګلا مرکل ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل په دفاعي مسارفو، سوداګرۍ او کډوالۍ باندې د نظر زیات توپیرونه ښکاره کړل. خو دا ځل مرکل ویلې چې له ټولو توپیرونو سره سره هڅه کوي چې له امریکا سره خپل ستراتیژیک ملګرتیا وپالي. د ملګرتیا لپاره له هدف د ایران په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د امریکا هڅول او هم له اروپا په وارداتو د 15% تعرفو د لګولو غواخ برطرفه کول دي. ترامپ تیر میاشت په اوسپنی او المونیم 15% تعرفه وضع کړه خو د متحدینو د اعتراض په سبب د میتر لمړی لغوه کړه. د تعرفو د لری کول په اړه جزئیات نشته خو له ایران سره په اټومي تړون کې د امریکا د پاتې کولو هڅې یو څه کمرنګ بلل شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم امریکا ته د خپل دری ورځنی سفر په پای کې وړم ورځ په واشنگټن کې وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونې دلایل او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال مهالي د ایران د اټومي تړون د لغوه کولو په اړه کړي وي، داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته د درناوی وکړي. که څه هم اروپا د ایران د اټومي تړون د اوسنۍ بڼې د اصلاح او تمدید هیله کوي، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې په ورځ د اټومي تړون د بیا نوي کولو هیله رد کړه.
و موردل چې تمداد د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي. دوستانو، دا نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل مجله پاتې ده چې سید سمیع عباسی دا وړاندې کول لپاره په سټوډیو کې دی.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی.